و بجې شوې احمد شبریم دا سدي رډو د سات خبرونه وړاندې کوم. سلامونه. په اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه دوه ورځنۍ غونډې ته د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وویل د نجونو تعلیم داسې موضوع ده چې زیات مبارزه او پانګونې ته اړتیا لري. دغه دوه ورځنۍ غونډه چې په مسلمانو ټولنو کې د نجونو زده کړې ننګونې او فرصتونه نومیږي نن پیل شوه. په دې غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو شاوخوا 150 استازي ګډون لري چې هدف یې په دغو ټولنو کې د نجونو لپاره د زده کړو په وړاندې د خنډونو لپاره د عملي لارو چارو مشخصول دي. د پاکستان د پونې وزیر وایي چې افغان طالبانو ته یې بلنه ورکړې وه چې په دې غونډه کې برخه واخلي، خو هغوی دې غونډې ته نه دي ورغلي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي د روان کال د ژمي له پیله په افغانستان کې لږ تر لږه 40 کسان د ګاز نیونې له کبله مړه شوي دي. د دغه وزارت ویان شرافت زمان په هغه ویډیوي پیغام کې چې نن شنبه رسنیو خپور کړی دی ویلي دي چې په مړو کې 45 نارینه او نه ښځې شامل دي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وایي د ایران او افغانستان هیاتونه د هلمند له سیند څخه د اوبو د حق پر سر مذاکرو ته کښېني. هغه خپلو خلکو ته په وینا کې ویلي په کار ده د افغانستان د آبادۍ لپاره په ګډه کار وکړو. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې پزشکیان په سیستان او بلوچستان ولایت کې پرون دا څرګندونه کړې دي. اسرائیل د جمعې پر ورځ په یمن کې د حوثي اغیانو ځینې تاسیسات په نقشه کړي چې په هغوی کې یو برېښنا کوټه او ساحلي بندرونه هم شامل دي. د اسرائیل پوځ وایي دغه حملې د حوثي اغیانو د میزایلو د بی پیلوټ الوتکو د حملو په ځواب کې شوې دي. اسرائیل خبرداري ورکړې چې د حوثي اغیانو مشران به هم په نقشه کړي.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې ترشنه آسمان لاندی خبرونه کې په ورستوي ورشتونو او د افغانستان په چابردیاله په اغیزو خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو. سش کال د ژمي لپایل سره د افغانستان په ګڼو سیمو کې ورشتونه وشول. ډیرو د جدي د میاشتې لپایل سره د واورو وریدا په نیک فال وګڼله، ځکه چې تیر کال د ژمي په لومړیو دو میاشتو کې ورشتونه ونشول. سره لدی چې د واورو وریدو سره هوا سړه شوی او د خلکو کړهونه خامخا چې ډیر کړی دي، خو بیا هم ډیری خلک ورته خوشاله دي او وایي چې باید د واورو د او بود زای کېدو مخاوني ولشي. د ژمي په پایل کې واوري لدی کبل مهمي بلل کیږي چې د هوا د تودوخه د درجه د ټیټوالي لکبل ژرنی ویل کیږي او په تدریج مخ مزکه جذبوي. د اکثرو افغانانو اقتصاد په کرنه متکی دی، له همدې کبله ورشتونه د افغانانو پر ژوند ډیر اغیز لري. افغانستان په نړۍ کې یو له څو هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون ډیر اغیزمن کړی دی. د دې بدلون په نتیجه کې کله له وچکالیو او کله له سیلونو سره مخامخ کیږي. ځینې متخصصان وایي اقلیمی بدلون ته په پام باید افغانان د خپل ژوند طریقې او د کښت په وختونو کې تغییر راولي. په روانه خبرونه کې خپل درنو متخصص او ملمنو سره په دې اړه خبرې کوي چې څنګه د اقلیمی بدلون په نتیجه کې راغلي شرایطو سره هم ځان عیار کړو، څنګه ترمز کې لاندې او بو سرچینې غنی کړو او څه ډول له موجودو امکاناتو څخه سمه ګټه اخیستلی شو. زموږ د دې خبرونه ملمنه د چاپیریال ساتنې متخصصان مدقق ولی طاهر مامونځي او همدارس سید محمد سلیمان خیل. زه هم ستاسو د خبرونه کوربه اسمت ساروانیم. ملمنو ته هر کله وایم په ورسته به تاسو درنو اوریدونکو ته هم وخت درکو چې ټلیفون وکي او زموږ له ملمنو څخه په مستقیم ډول پوښتنه وکي او یا هم خپل نظرونه څرګند کړي. لمړی مدقق صاحب، ستاسو په نظر سش کال تر دې دمه په کافي اندازه ورخت په افغانستان کې شوی دی؟
ډیره مننه څاروان صاحب، سلام او احترام تا ته د پروګرام میلمنو ته او همداراز د پروګرام اوریدونکو ته از مننه کوم چې تاسو خپل وخت ډیر مهم او حیاتي موضوع ته ورک پرې دا او دا چې زمبره بللم بیا مننه کوم. زما په ګومان او د افغانستان تیر تاریخ ته چیرې موږ وګورو، د سکال واوري نسبت تیرو کلو ته بیا هم ښې دي غنیمت دي، ولې که څه وروسته وګورو مثلا درې څلور لسیزې مخکې د هغو په پرتله باندې اوس هم لا کمې واورې شوې دي، او خصوصا د واوره ډېره بیا هم ناوخته راغله. که چیرې موږ واوره د قوس په میاشت کې ولرو، د لیندۍ او یا د مرغوم یا جدي په میاشت کې، نو دا ډېرې ګټورې تمامېدلی سي نسبت له دې نه چې موږ د ژمي په فصل کې وروسته واوره ولرو. او دلیل هم دا ده چې تا په خپلې مقدمې کې ډېره ښه اشاره ورته وکړه، هغه دا ده چې هوا سړه وي او د ژمي د سر واوره تقریبا ژر نه ویلې کېږي، او دا واوره پاته کېږي خصوصا په لوړو ارتفاعاتو کې، په غرونو کې. او کله چې پسرلی راځي، د هوا د تودوخې په تدریجي تودوخې سره دغه واوره ویلې کېږي، او موږ په د کال په جریان کې تقریبا ډېر یعنی خیرازه کال لرو، ښې اوبه لرو په ویالو کې، په چینو کې، هر څه دا په تدریجي شکل باندې هم ډېرې ښې مدیریت کېدلی سي دغه په تدریجي شکل چې واوره ویلې کېږي، او هم زموږ هیوادوالو ته ډېر مؤثر او ډېر ګټور تمامېدلی سي نسبت له دې نه چې موږ واوره د ژبې په آخره کې ولرو، او دا فتح نوا بیا په هغه باندې ګرمېږي او هغه ضروبېږي، ویلې کېږي، په اوبو باندې بدلېږي، او دا اوبه په ډېر کم وخت کې زموږ د هیوادوالو له لاسرسي نه وځي، او بالاخره په اکثرو ځایو کې دا په سیلابو ته اوړي. نو له دې نظره که ورته وګورو، تقریبا نسبت تیر کال ته او تیر دوه درې څلورو کالو ته بیا هم ښه ده، سږکال واوره په ښه وخت راغلې ده او مقدار یې ښه ده.
اصلا مدقیق صاحب فکر نکوی چه دا موسمون بدل شوی دی، یعنی جمعه ناوخت شروع کیشی هم دار راست، ممکن پسرلی ناوخت شروع شی، ووره ناوخت شروع شی، کسنگه؟
ساروان صاحب، مگو تاسی خوب پتیر کم پدو بند خبری کردی دی، دا اقلیم په اقلیم که بدلون دا وسی حقیقت ده، لدینا څنګه انکار نشي کولای. کله چې په اقلیم کې بدلون راځي، پایلې دا وي چې موږ هغه په نورمال او طبیعي شکل باندې چې کوم ژمی درلودل هغه به نه لرو. اکثره ژمی ناوخته شروع کیږي، ورښتونه ناوخته شروع کیږي، دغه فصلونه خپل ځای تغییروي. نو دغه ټول تغییرات چې موږ په خپل چاپیریال کې ګورو، دا په مستقیم شکل باندې تړاو لري د اقلیم له بدلون سره.
بله،
او منفي پایلې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون همدغه دي، چې موږ یو له منفي پایلو نه چې موږ بې وخته ورښتونه لرو، خصوصا په هغه وخت کې چې موږ ورښته یا زموږ هیوادوال ورښته یا اوبو ته اړتیا لري، په هغه وخت کې اوبه نه وي، ورښت نه وي، کله چې ضرورت نه ورته لرو، په هغه وخت کې دفتن ډېر زیات ورښت منځته راځي. چې دغه ټول تغییرات چې موږ ګورو، د غیر عادي دي، غیر طبیعي دي، او دا مستقیما تړاو لري اقلیم له بدلون سره.
بله، ډېره مننه. سلامت اوسئ کور ودان ښاغلی ولی مدقیق. ښاغلی مامون زی صاحب، یو وخت ممکن داسې به هم وو چې چا به دې په باره کې فکر نه کاوه چې ورخت شوی دی، کم شوی دی، ډیر شوی دی، ځکه چې هر څه په خپل حال وو، په طبیعي ډول په خپل وخت به واوري ورېدی، بارانونه به په خپل وخت وو، د اوبو کمبود به هم شاید دومره ډیر نه و. قسم د افغانستان په اړه ویل کېږي چې افغانستان په هر رو څو لسیزو کې یو وار وچکالي لیدلې ده، خو بیا هم څومره چې نن سبا د اوبو ارزښت زیات شوی دی، څومره چې نن سبا د ورښت اهمیت ډیر شوی دی، شاید په خو دومره هم نو. نو په داسې حالت کې تاسو څه فکر کوئ چې خلک باید څه وکړي چې دا ورښتونه چې شوي دي دا له ځایه کېدو وژغوري؟ آیا داسې لارې هم شته چې ځایه کېدو ته پرې نږدي؟ مامون زی صاحب، مایک مو روشنه کړئ چې غږ مو راوځي.
سلام سروان صاحب، تاسو ته په برنامه کې قدرمن میلمه ښاغلی مدقیق صاحب ته خوشاله یم چې یو ځل بیا داسې یو مهمه برنامه کې ګډون کوم، او زما سلام د ساسي رادیو د لارې ټولو اوریدونکو ته. واقعا هم چې یعنی سوز لسیزي مخکې د هیچ سره دا فکر نه و شي اوبه به کمیږي په ورښتونو کې بدلون راځي د دوی اړتیا به زیاتیږي یا دوی به دغه یو دغه ډول یو شرایطو ته ځي چې په هغه کې دوی نشي کولی د سکولو دپاره د کرنې دپاره همدارنګه د صنعت دپاره او د ټولو هغه اړتیاوو دپاره چې یو انسان د اجتماعي موجود په شکل باندې لري دوی به ورسره لاس او ګریوان کېږي مخ کېږي به هر چا فکر کوو چې اوبه یو پریمانه منبع ده او دا کوی شي چې په هر وخت کې د لاسرسي وړ وي ولې اوس چې ګورو عام خلک دې ته متوجه شوي دولت دې ته متوجه شوی دی او متخصصین دې ته متوجه شوي چې د اوبو منبع چې ده دا یو ارزښتناک منبع ده او د تیر په پرتله باندې په دې کې ډېر بدلون راغلی دی او خصوصا د ځمکې لاندې اوبه چې هغه 93% پورې د خلکو د څکلو تکیه په هغه د کرنې او د کرنې لګولو دپاره تکیه په هغه باندې ده نو دا اوس په یو جدي تشویش باندې چې د خلکو سره موجود دی اوښتی دی او دا خصوصا په هغه هیوادو کې چې هغه وچ او نیمه وچ هیوادونه دي په کوم کې چې د اقلیمي بدلون اغیزې د نورو هیوادونو په پرتله باندې زیاتې دي ډېرې لیدل کېږي دا ځکه چې هلته د اوبو دوران یا د اوبو چې دا کله د باران په شکل راځي بیرته د هوا په شکل باندې تبخیریږي د واورې په شکل باندې راځي د ګلۍ په شکل باندې راځي نو دې کې یو ناڅاپي بدلون راغلی دی او په هغه ځایو کې چې باران ډیر و هلته کم شوی دی خصوصا په دغه اوسنۍ لسیزه کې د 0.3 ملي متر پورې چې دا یو د اندازې وړ او ډیره مهمه اندازه ده په بارانه کې د په اورښت ورېدو کې کمی راغلی د افغانستان په زیاتره هیوادو کې نو خوشبختانه چې په کابل کې او هغه ولایتو کې چې هلته نورمال ډول د ژمي په موسم کې واوري ورېږي خوشبختانه واوره شروع شوې ده دو هفتې درې هفتې مخکې او ولې دغه واوري ورېده هم توپیر کړی دی دا چې مخکې به په قوس میاشت کې ورېده په شروع کې اوس جدي ته راغلي یعنی دا یو بدلون دی او دا بدلون کوی شي چې د دې واوري په ساتلو او د دې واوري په اوبه کېدو باندې او د ځمکې لاندې ته د دې تک او په هماغه اندازه چې ورېږي دغه تک ځمکې لاندې ته نو دا هم اغېزمن کړی دی ولې ځکه چې یو واوره چې هغه یو میاشت دپاره په ځمکه باندې پرته وي هغه موثره ده نسبت هغه واورې ته چې هغه په 10 او 15 ورځو کې ځمکې په سر باندې موجود نو واقعا هم دا یو جدي تشویش دی او خلک د دې په اړه باندې اندېښمن دي
ډېره مننه سلامت اوسئ کورودان وروسته به بیا هم په دې موضوع خبرې وکړو چې څنګه کولای شو چې دا ورېدلې واوره له ځای کېدو وساتو کومې لارې او طریقې هم شته او کنهشته وربشو شاغلی سید محمد سلیمان خیل ته چې په افغانستان کې دی او واورې له نږدې لیدلې دي سلیمان خیل صاحب تاسو څه فکر کوئ چې کافي واوره ورخ شوې ده او د افغانستان په ټولو سیمو کې شوې ده که یوازې په ځینو برخو کې
سلامونه تاسو ته او تاسو درنه ملمنو ته او همچنان تاسو اوریدونکو ته ډېر ښه موضوع مو انتخاب کړی ده سروان صاحب لکه څنګه چې تاسو ته معلوم شو په افغانستان کې اکثره سیمو کې واوره وشوه او دا ډېر د خوشحالۍ ځای ده خو متاسفانه دغه تیر کال درې څلور کاله پرله پسې وچکالۍ په افغانستان کې خصوصا مرکزي ولایتو کې دومره وچکالۍ دومره د اوبو سطح ټیټه کړه چې دغه سږ کال د کوم واوره چې وسوې ده د ارقامو د اعدادو په اساس که مونږ ورته وګورو دغه تر اوسه پورې هغه د اوبو کوم کسر چې ده په افغانستان کې تر اوسه به نه ده پوره سوی خو تمه شته په دې ناروان نورو ورښتونو کې چې دغه ځینې په جریان کې کېږي لکه د 16 جنوري کې بیا یو ورښت کې سفر روانه ده په افغانستان باندې په دې هغه باندې دغه ورښت کې هغه کوم کسر چې ده یا د اوبو د ځمکې لاندې کوم کسر چې ده هغه پوره کړي نو که تاسو وګورئ دغه تیر شل کلو کې مونږ تر 40% ډېر طبیعي یخچالونه له لاسه ورکړي دي چې اکثرا د پامیر پورونو کې اوسي او نو دا ډیر زیات غزيان دا چې لکه نور دوستانو چې پکې اشاره وکړه اقلیم بدلون زیانونه د افغانستان راوختي دي او افغانستان ما یو راپور لوستو مخکې چې د کاربن بریف یو نړیوال مؤسسه دغه ویلي افغانستان د هغه هیوادو په منځ کې راغلی ده چې بیا به ډېر وچکالي وځپي. نو دغه مشکلات دي چې د اوبو د او د وروختو له کمله کمښت له اړخ نه موږ ډېر زیات تپل کیږو.
بل ډیره زیاته مننه کور ودان سلامت اوسئ. منقیق صاحب بیا تاسو ته درګرځو، ستاسو په نظر خلک څنګه وکړي چې دا اورېدلې واوره ځای نه شي او پاینده کې هم که واورې اوري چې داسې یو کار ورسره وکړي چې ځمکه یې ډېر جذب کړي؟ مثلا یو څوک په کابل ښار کې دی چې د اوبو سطحه پکې ډېره ټیټه شوې ده او ویلې ټوله پخه کړې ده، څنګه ممکنه ده چې دا اوبه په یو شکل سره خپل ذات تزریق کړي؟ داسې کوم امکان شته وکنه؟ مدقیق صاحب مایک مو ګول دی، مایک مو روشنه کړئ.
ډیره بخښنه غواړم، زه فکر کوم چې و لارې وجود لري، و لارې شته چې موږ د دوه د واورې وساتو یا حداقل د دوه د ځای کېدو مخه ونیسو. خو مخکې له دې نه ګمان کوم چې موږ په دې باندې اوس خبره وکړو یا زموږ هیوادوال دې ته اوس لاس په کار شي. ډیره مهمه وړینه خبر دا ده چې زموږ هیوادوال څنګه ځان وساتي اوس لغه دې واورو لغه منفي تبعاتونه خطرونه و څنګه ځان وساتي. خو د واورې د ذخیره کېدو یا د واورې د ذخیره کېدو لپاره مختلف لارې شتون لري چې هغه اکثریت یعنی اوږدمهالي پروګرامونه باید هم دولتي مربوطه ادارات او هم خلق باید تر لاس لاندې ونیسي. خو اوس دفتا چون اکثر خلق دا اوس یو عرف یا یو رسم ګرځېدلی په افغانستان کې چې اکثر خلق کوشش کوي چې خپل د کور انګړونه لکه تاسو اشاره ورته وکړه دا ټول په سیمټو باندې وپوښي، دا خپل ډیر زیات یعنی کومک نه کوي د اوبو له ذخیره کولو سره. بخښنه غواړم، خصوصا که چیرې موږ هر څومره وکولی سو چې د اوبو د یا ځمکې لاندې اوبو ته د جذب زمینه مساعده کړو، نو دا یوه ښه طریقه او بیلګه کیدلی سي چې موږ د واورې یا د اوبو ذخیره کړو، البته په طبیعي شکل باندې د مځکې لاندې ته ځي، مګر په مصنوعي شکل باندې هم کیدلی سي چې هم خلک او هم دولتي ارګانونه خصوصا داسې ځایونه یا داسې ساحې باید مشخصې کړي تر څو هلته دوی وکړی سي. د ښار خصوصا د کومې اوبه چې موږ زر له لاسه ورکوو د دو د ذخیره کېدو لپاره مصنوعي بندونه جوړ کړي په غټه کچه باندې، او زموږ هیوادوال خصوصا چې په ښاریاتو کې ژوند کوي دوی کولی سي هغه اوبه چې د ورښت په شکل باندې راځي یا واوره بامو ته راځي یا باران بامو ته راځي او د ناوې له لارې نه دا اوبه ضایع کېږي دوته د کور دننه ډېرې سطحي څاوې جوړې کړي او د اوبو هدایت کړي چې دا له کور نه ونه وځي او دې وړو وړو څاوو ته هدایت کړي، بالاخره دغه اوبه ځي او دا جذبېږي د مځکې لاندې او د مځکې د لاندې د اوبو سطحه راجګېږي. خصوصا دا به ډېره ښه لاره یا ښه پیشنهاد خصوصا د کابل ښار کې چې څوک ژوند کوي د هغو لپاره وي. دا یوه طریقه کېدلی سي، خو اکثرا د اوبو د ذخیره کولو لپاره که چیرې موږ په پایداره شکل باندې وغواړو چې خپلې اوبه مدیریت کړو او اوبه له لاسه ورنه کړو، د هغو لپاره دا ډېره اړینه ده چې دولتي مربوطه ارګانونه داسې پلانونه تر لاس لاندې ونیسي چې په غټه کچه باندې موږ وکړی سي چې خپلې اوبه ذخیره کړو. هغه که چیرې هغو ته د بندو جوړول وي او که چیرې مثلا د دې په انګلیسي کې یو اصطلاح ده هغه ته واټر شیډ منیجمنت وایي، نو دغه د واټر شیډ منیجمنت یا هغه د وړې وړې شیلې چې له غرونه اوبه د غلو طریقې اوبه کوزیږي هغه مدیریت کې د اوبو سرعت کم کړي، هغو ته واړه واړه بندونه جوړ کړي تر څو دغه د اوبو د جذب زمینه مساعده سي. نو دغه په اوږده مهال کې ډېر زیات اړین دي او ډېره ګټه کوي تر څو موږ برته هغه د اوبو زیات سي درود په تیرو کارو کې د وکړې سوسه په وګد مخال کې هغه ته رسیدګي وکړو تر څو دغه د اوبو زیات کم کو لمنځ خوشات مشکله ده سلمنځ ویسو ولې تر ډیره کچه پورې مکوولې سو کې پرې په باندې
ډیر مننه سلامات اوسې کور ودان شاخلې مامون زه په یوش مېر سیمو کې هم حکومت هم مؤسسو کندي کندلې وی چې او به هلته راټول شي او بل اخر جذب شي ستاسو په نظر دا کار څومره مرسته کوي مامون زه مخه
دین شي ما غاوري سروان سي
بله بله ستاسې غاوري مېرمنه
مخکې دې نه چې د دغه کندو او دغه کندنو په اړه باندې وغږیږم چې هغه کې واورې اوبه ذخیره شي او ځمکې لاندې لاړ شي نو دغه نه مخکې غواړم چې دغه د اوبو د ځمکې لاندې د اوبو راپورته کول او د ځمکې سطحې نه اوبه تلل ځمکې لاندې ته دا څومره یو پیچلې مسله ده او دا یعنی دا ډیر ساده شکل باندې نه ده که به زه یو مثال درکوم چې د یو منطقې نه چې مونږ لس لیتره شو لیتره یا مثلا پر ډیر ساده الفاظ وکړو ما مثلا دوه بوشکې درې بوشکې او په یو ځای نه وباسو مثلا د ځمکې د لاندې نه نو بیرته هغه درې بوشکې او کومه هغه ځمکې د مونږ اضافه کوو نو هغه نه خلی یعنی دا د چې دلته یو پیچلی پروسه ده د ځمکې لاندې او د دیوبو ترمنځ چې هغه خلا او سوریو کشي وګ دغه نه تیریږي نو هغه یو فشار ته اړتیا لري هغه یو وخت ته اړتیا لري چې تر څو پورې دغه لاندې لاړ شي نو دا ډیر یو مؤثر اقدام زه بولم چې هغه منطقو کې چې هلته کندې جوړې شوې دي او دا هغه ته چې دی اوبه هدایت کیږي هغه طرف ته روانېږي اولته بیا پاتې کیږي ځکه چې د اوبو د مدیریت دپاره چې د ځمکې لاندې اوبو کچه راپورته شي دا یو مؤثره طریقه ده چې په هر اندازه چې اوبه د ځمکې په سطحه باندې ودرول شي او هغه ته وخت ورکړل شي نو هغه په ډیر مؤثر ډول باندې شي دی د ځمکې لاندې تزي او د هغه بو سره مرسته کوي ولی یو شی باید په پام کې ولرو شي هغه اندازه اوبه چې مونږ د ځمکې لاندې نه راوباسو په دغه اوسنی ورخ باندې او واور اوریدنه باندې او هر نو منبع شي مونږ د هغه د غنی کولو لپاره استعمالو بسنه نه کوي او دا مونږ په کلونو او په پلاسیزو هم د مونږ نشو جبران کولای څه که مونږ ډیر اندازه مصرف کړو لږ اندازه بیرته هغه خواته اوبه پرېږدو چې ځمکې لاندې ته لاړ شي نو دا ډیر یو مؤثر اقدام دی د دې په سن کې که چیرته هر کورنۍ او هر هغه څوک چې هغه په کلي کې ژوند کوي او یا په ښار کې ژوند کوي نو که دغه هغه د کور خواته په دغه شکل باندې په کوچنیو کندو باندې خپلې د کور خوښه او په مدیریت کې نو یو ګټه دا ده چې د ځمکې لاندې اوبه به راپورته شي چې هغوی د کوی او د څا په شکل باندې بیرته دغه نه استفاده کوي دویم دا ده چې هغه خطرونه شي هغه د سیلابو په شکل راځي او د باران وروسته سیلابونه راځي کورونه له منځه وړي او حیوانات زیانمنوي او طبیعي منابع خرابوي نو دا هغه مخنیوی هم کیدی شي ځکه چې د هغه اوبه چې هغه په هماغه ساحه کې مدیریت کیږي او ځمکې لاندې ته بخښته کیږي نو هغه نه پرېږدي چې د نورو اوبو سره ملګري شي او په یو ځواکمن ډول باندې بدل شي چې بیا کورونه او همدارنګه ځمکې او حتی د منځه شي
ډیره مننه سلامات اوسې کور ودان سلیمان خیل صاحب آیا دغه کندی اوس هم خلک یا مؤسسه یا دولت جوړوي کندی یو کنه ضمن د چک ډیمونو په باره کې وایس په ورستیو شلو 15 کلونو کې فکر کوم چې ډیر چک ډیمونه هم جوړ شوې دي څومره مرسته کړې ده فکر کوي
ډیر زه ته مننه په دې ورستیو کې یا سم او ساتو کار کړای دا واقعا خو خدای لپاره چې د اقلیم بدلون اغیزې خصوصا د ځمکې لاندې اوبو باندې او د وچکالۍ په هکله که موږ وغږیږو ډېر زیات ده، نو د موسساتو کار نړیوال موسسات دي که د داخلي موسسات دي ډېر لږ و، لکه مرکزي ولایتو کې بامیانو کې بادغیس غور په دې ولایتو کې دوی کلاسونه جوړ کړي دي، چک ډمونه جوړ کړي دي واړه واړه تر څو د واورې او د هغه اوبو ذخیره شي. په مجموع کې که موږ وګورو نړیوال موسسات هم یو څه کار کړی ده، او چک ډمونه چې تاسو وویلې په بعض ولایتو کې جوړ شوي دي، خو یو خبره ده چې یو څه د خلکو عامه پوهاوی هم ډېر ضعیف ده، ډېر د اقلیمي موضوعاتو باندې ډېر عقیده هم نه لري، او که اوبه کمیږي او که زیاتېږي هغوی ته دا طبیعي یو پدیده ښکاري، داسې ورته نه ښکاري چې مطلب دا اقلیم ده چې بدلون یې کړی ده. دا صحیح ده چې طبیعي پدیده ده یا طبیعي پېښه ده، خو دې کې چې زیاتوالی راغلی ده د اقلیم بدلون له اړخ نه دا خبره زیاتېږي. نو هغې له خاطره اوس چې فی الحال کوم کارونه شوي دي خصوصا د اوبو په مدیریت کې ښه دي، خو ډېر بسنده نه دي، یعنی کفایت نه کوي د افغانستان د اوبو د ځمکې لاندې اوبو مدیریت لپاره یا د سطحي اوبو مدیریت لپاره. تاسو وګورئ که قشتېبې کانال موږ مثال ورکړو، ډېر ښه مثال ده، همداسې دغه بعضې غټ غټ بندونه چې جوړ شوي دي دا د اوبو مدیریت په بال لپاره ډېر ښه هغه دي، چې دا موږ وویل د همسایګانو د موږ د همسایه هیوادونو ډېر زیات هغه راوتلي شکایتونه راوختي چې د سطحي اوبو مدیریت څه وایي د افغانستان موږ ته اوبه نه راکوي په نړیوال سطحه باندې. په دننه افغانستان کې کار ډېر لږ څه وایي ده، او بیا خبره په همدې راځي چې یو خو عامه پوهاوی نشته ده، او دوم دا چې موسسات نسی کولای چې زه فکر کوم په ټول افغانستان کې د اوبو مدیریت فرهنګ رواج کړي، یا خلکو ته وپوهوي چې د واورې اوبه دې څنګه راټولې کړي، د باران اوبه دې څنګه راټولې کړي، څنګه څاګانې ورته جوړې کړي دا تر څو دغه د سطحي اوبو یا د هغه اوبو چې د باران واورې څخه جوړېږي دا جذب کړي. نو په مجموع کې یو څه کارونه شوي دي په افغانستان کې، خو هغه دومره نه دي چې وکولی شي دغه مشکلات حل کړي، ځکه دا د اوبو کمښت یا د ځمکې لاندې اوبو که هغه سطحي اوبو دي دا زیات د اقلیم بدلون ته تړلي موضوعات دي. که څه هم یو څه مونږ
بله ستاسو خبرې اورو،
اوس ګوره دوه خبرې دلته دي. یو دا چې د اقلیم بدلون موضوع ده چې د اوبو او د وچکالۍ خبره یې ډېره زیاته کړې ده، او د افغانستان په شمول دغه دغه سیمې هیوادونو هم دې ته ډېر زیات اندېښنه لري چې د اوبو مسله ډېره زیات ستونزې جوړې کړي، لکه ایران کې او پاکستان کې وګوره د اوبو ستونزې هلته بېخي ډېرې دي. خو په افغانستان کې بیا بله موضوع شته ده، بله موضوع دا چې دلته اقتصادي مشکلات دي، موسسات فعالیت کم کړی ده، خصوصا په دې دغه رژیم چې تغیر شوی ده موسسات کم فعالیتونه کم شوي دي. هغه تیر نظام کې مې دغه شل کلو کوم چې یوازې کارونه شوي دي هغه ډېر سستینبل نه و یا پایدار کارونه نه ول، بس یو پروژه و راتله به یو کار به وکړو خلک به خبر به نو انجینران به یو چی به جوړ کړو بیرته به لاړو بیا نور خلک به نه پیدا شي دا چې لپاره جوړ شو سره لپاره راغلل سره لپاره کار وسو. نو هغې له خاطره خلک یو څه عقیدتي مور سره چلند وکړو تر اوسه پورې دغه اوس هم تاسو سره خبرې کوم که چیرې دغه د اقلیم موضوع بعضې لرې پرتو سیمو کې وویلل شي چې دغه د اقلیم موضوع ده کېدای شي زیات خلک په دې کې باور ونه لري، ځکه عامه پوهاوی نه ده سوی چې د اقلیم د اوبو کمښت د اقلیم موضوع ده د بارانونو او د وچکالۍ
بله
ډېره مننه. موږ اوس لرو سوم کمی دي او مدیریت دپاره جدي اقدامات پکار ده، شل تېر شل کلو کې چې کوم کارونه شوي دي دغه د اوبو مدیریت په برخه کې ډېر کم و، او دا نسي کولای چې د راتلونکي چې کوم ستونزې او کوم ګواښونه د اقلیم بدلون له اړخ نه چې موږ ته را روانې دي دې په مقابل کې نسي کولای چې دغه کوم کارونه چې موږ کړي دي دا موږ وژغوري.
ډېره مننه سلامت اوسئ، تاسې د عامه پوهاوي خبره هم وکړه، په دې به هم خبرې کوو. که له یوې خوا ورښتونه کم شوي دي نو له بلې خوا نفوس زیات شوی دی، د اوبو مصرف زیات شوی دی، ښارونه لوی شوي دي. ممکن پخوا وختونو کې به که یو چا په اونۍ کې یو ځل سر مینځو، اوس ممکن هره دوهمه ورځې ومینځي او ځان ومینځي. په دې برخه کې هم تغییر راغلی دی، لکه په نور دنیا کې چې راغلی دی، زموږ په وطن کې هم راغلی دی. همدارس پخوا په قوي واټر پمپونو باندې خلکو له زمکه لاندې وبو دي کرنې لپاره نه راځتل، لیکن نن سبا دا هم ډېر دا کار ډېر عام شوی دی. یعنی کلیوی خو اقلیم کمزوره شوی دی، لبل خو زمونږ مصرف ډېر شوی دی. خو مخې تر دې چې په دې اړه د ملمنو نظر واورو یا واوریدونکو لرو، ځان راو پېژنې ازادي راډیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني کوي.
مننه ډیر مننه اسمت سروا صاحب، بیا مو سامد ادمن ولاته کچکی ول سره څخه زبر پر دې زار سروجه کړم چې رښتیا هم په افغانستان کې دا اوس ورځ کې یو څو مرتر مخ ته شخصه باران نه وس، یعنی واقعان په کزکی کې ډیر شخص باران او ډیر مزکی شو وبس ولی او غنو مداشان ټول شتر وبکرم ځکه ډیر شخص وکشه. اما کښتنه چې وبغشت لاغه وبکدل او د څو باندې وس ډیر نه دي پکار سره وي کښمه به تکي ژوند بارانونه خو ډیر څه دي پروش کال دا وخت بارانونه نو وسې به سي تاغه کچنی اختر ته میاشت کې وس وس د وس تلا شروع دي نو دای پاک څه امید لرو چې د دې مخ په ایستو دوم بارانونه نور وسې او د خیر سره کال به آباد شي او که بارانونه نور وسول نو دا افغانستان به ډیر ښه آباد شي، ډیر ښه غنم او حاصلات به مو کې او د شتنه په شنه چې د مالدارو میرو دا شان به شم اړتیا او دا بیا ډیر کټه لري او وبته به دې کټه ورته یې نه دم دې کوته هم دا سندو وبته خپل له چې څنګه فورز لاړم، یعنی مرکز کې کې پنګه ته نو ماشاالله وب ورځ په ورځ ډیرې ته دې مخ کې او د چې دې پر توره سم ځکله یو ما ام وبدیر لشتي په واسکاله یعنی چې زه په چني اخته کې ورغلم به څه پر کار چا راوښته دي منګر وس کاڅه دی را ته شه سه او نو ان شاء الله ته دا غواړو سره بدیر وب هم د کاڅه د ډیر هم به د غزمر تم ذکر وب.
بله ډیر مننه، کور دی ودان سلامت او سه خدای دې لا برکت پکې واچوي. بل اړیدون کله رو ځان راو پېښنه یا ازادي رادیو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
وعلیکم السلام.
ناصری د هلمن ولادت ګرم سیل لول په لمه اړیکنی ولې
مهرباني کوي ناصری صاحب.
ا سروان صاحب تاسو ته استاد خبرونه ملمنو ته سلام او احترامات وړاندې کوم.
کور دی ودان، مهرباني کوي نظر مو څرګند کړئ یا پښتنه
نظر خو داس خبره ده چې په هلمن کې خالی مونږ پهلن یو دانه بان لرو چې هغه د کجې کې بنده او به ډېرول سوالې
بالې دا
ما دې سه د کال دوه فصله په واخه پر سی کله ونه رسیدي دا خوښ په ټول مسول کسان ته سه دغه باندې فاری او
ها په باندې کې څه مشکل دی؟
او باندې دغه مشکل دی ډېر او باندې څه ځکه دا ولا دغه ول سوالج دی لمن لا نه سوال ته دی شو پر دی مثال ګرم سیلو خانشینو دی شو دغه رقم د تر لشرګان اوی پر دا ډیر مند کې پرتی د منګر دلمن د کجکی بند بخي کم دا او بنسم جذبوله ترسو دا ټول وب ذخیره کې بیا په ټول کال کې مثال دوه فصل خدای لمن کې دا فصل ورسی.
bale ډیر مننه، سلامت اوسه کور دی ودان. یو بل اوردون کوم شته بیا به ورشو ملمنو ته ځان راو پېښنه یا ازادي رادیو.
bale سلام علیکم سروان صاحب، ځاج باز محمد زابل ولایت شمول زول
مهرباني کوي جی صاحب.
خیر سه مننه تاسو ملمنو ته سلامونه وایم. بعد له سلام سره ډیر شه د خوند بارانونه د تزمر کول سوالی کې وس و ډیر شه د خوند کښتونه وکړو پروان ستر د باران له مخه در ته داسې مرضونه وو چې د پنامه د غاړې د زکام چې د خلکو به ډیر تبې جنې کېدې دغه مرضونه هم خدای تعالی ورکړو. دا د شته کې چې برای ویل بوت څه به په شاو لګي دا تاسو د خل و چې دا په بلچا د شاله خو خبره چرته سکه دا چې دندونه به ولاړې دوه نو هغه دندونه شکر الحمدلله برکس وو کوم کښتونه چې ولا کغنم وربه چې دا ډیر څه په خوند باندې و بخو ډیر څه د خوند بارانونه وسو نو دلته د زمز خو غرنې علاقه د ډیر سړه علاقه د بخو د وادر کې کېدی نو وس وادر چې وس هغه سمازه د شکر خو و باران ډیر وي وادر لږ وو نو دلته د ازمر سپینجری چې وایي د ازما خپل پلار او د نور قربان شاوخوا چې وایي دلته چې به د افسرلي ټیم رانږدې کېدی چې مړده به وسی بیا چې به مړ د قبر کښئ چې دا نو به ته نه ورسېدلی وو د لاندې خوا به هم نه راپورته سوی وو لوړ خاص خبر نو رسیدلې وو نو به موږ وایو چې وس کاله بعد بیا به نو په دا چمنی راووتی کاریزونه به اویس وو کاریزونه به سر لګل کېدو په مندو کې به وبله کېدی نو خدای باران نو وابري وس نه سره که په خاصي وو خدای هم شکر الحمدلله الحمدلله دلته پر موږ باندې ډیر ښه ده خدای رحم وسه ډیر ښه خوند وکړي وو پښتنه وو بس وو مرزونه ورک وو
بلې آیا وسم کاریزونه شته او کنه شته
سرمان صاحب محترم خود از ما کور چې د شملزول سالې د دروازګۍ په سیمه کې ده د زورې ملکی په نامه باندې زموږ کور ده نو موږ وسم کاریز لرو شکر الحمدلله وسم درین چې وبدین را بیږي خو دلته دغه یو غضب ده چې دا برمی ولګیږي کاریزونه دا برمی وچی وچکلی لا دغه نه وچی لکه دغه برمی چې وچی برمی پر سر ولګیږي کاریزونه وچکی و د ازمږه منځکه کې د ازمږه کانته کاریز چې نهسته شکر الحمدلله وسند رینچ مړی و بلرو
راست ډیر مننه اجي صاحب له ټول اوریدونکو منندوی چې ټلیفونونه وکړل بیا به هم نوبت ورکو اوس به ورشو درنو ملمنوته اول مدقیق صاحب روسي اوریدونکو ویل چې برمو وای کار خراب کړی دی مخکې ما بیا دونه وکړه چې کله یوې خوا ورختونه کم شوي دي نو له بلې خوا موږ هم له طبیعت سره ظلم کړی دی او فکر نه کوي چې باید د دې بیرحمۍ مخه ونیول شي په ډیرو ځایونو کې له خلکو اورو چې برمې کیندلې دي برمې دي یا ژور څاګانې کیندلې دي بیا اوبه ډېرې ضایع کوي اوس هغه وخت دی چې ځکه اوبو ته د ارزښت ورکو او ضایع نه کو که زه اوبه لرم نو په دې فکر کې ونه اوسم چې زه لرم زه دې همسایه څه پروا لرم که هغه دغه امکانات نه لري نو نه دی لري فکر نه کوي چې دغه سي خلکو ته ډیر ویل پکار دي او په ځینو مواردو کې قوانین پکار دي چې خلک مجبور شي چې اوبه ضایع نه کړي مهرباني
څروان سب تا ډېر مهمه مسلې ته اشاره وکړه او همدارس باز محمد خان ورور په د تیرو کلو کې د عمیقو څاګانو کیندل په افغانستان کې ډېر غټه ستونزه راولاړه کړې په تیرو کلو کې په ډېرو پخوا کلو کې تقریبا د سیو فکر وکړ چې 50 کاله مخکې د دې هلمند نادلی په دښتو کې په دې طرفو کې هغه خلک باوړی بولی دا درلو د تقریبا د ټوله دښته په زرغونه و خلکو ته وبو لاسته ورکړي په طبیعي شکل باندې به له دې سه ډیرو وزایي سي او یا انرژي په مصرف کې خصوصا د باز محمد خان سه مثال ورک یا زه خپل مثال دا کوم زه سلکم کلی ناراضم زمو خپل کلی کې مو کاریز درلو د تقریبا اویا اتیا کور په آباد په دې کاریز باندې دا کاریز زمو کاریز اوس وچ د بیخي مکمل دلیل دا ده چې خلکو عمیق څاو ته مخه کړله عمیق څاو یې وکیندلې پر صورت دغه بیا هم یو گزاره کوله دغه سره په خوا کې دغه د سولار انرژي نه کار اخیستل په افغانستان کې ریوارډ سول هغه واټر پمپونه چې په خوا به په تیلو باندې چلیدل اوس هغه په تقریبا په هیڅ مصرف باندې څلیری ساته هغه زس خبره روخانه وی او د زکلاند نو ګور اباسي بیل دې سه ضرورت ته ولرو یعنی دا ټول هغه مسائل دي چې مستقیما اړیکه لري له جنگ سره او د جنگ له منفي پایلو سره دلیل دا ده چې خلک زیاتره د نوې ټکنالوژیا نه ډیر په اسانه باندې مقبلوی او غوت مخه کوي به له دې سه دغو منفي اثرات په نظر کې ونیسي نو د دې لپاره ما په هوای خو ډیر اړین ده ډیر زیات ضرور ده خو ډیر زیات موثر په دې نه ده چې خلک وګ نه نیسي او خلک هم ندي ملامت د دې لپاره چې خلک وبو وړي او وب نشته او کچیره مثلا د څاپ کیندلو سره یا د عمیق څاپ کیندلو سره او د سولار په انرژي باندې چې دوی وب لاسته راوړي نو هغه د فتن خپل مشکل حل کوي بیل دې څه فکر وکړي چې په راتلونکي څه راپیږي خو جګړو زموږ هیواد د سیو حالت ورساو سه دی قوانین شته، خو قوانین وجود لري د کاغذ پر مخ باندې، خو د جګړو له امله د قوانینو تطبیق ډیره غټه ستونزه وه، ډیر غټ مشکل و، او تر اوسه پورې هم دا مشکل شته. که چیرې دولتونه قوانین جوړوي او تطبیق نه کوي، نو وضعیت به داسې لکه چې اوس پخیلا موږ په افغانستان کې ورسره مخ یو. که چیرې دولت د عمیقو څاګانو کیندل کنټرول نه کوي، خصوصا که چیرې خلک زموږ هیوادوال مجبور دي عمیقې څاوی کندي، حداقل دوی ته باید منظم تقسیم اوقات جوړ کړي، هر څوک چې څومره اوبو ته په څه وخت کې دوی ضرورت لري لږه نه ګټه واخلي، لږه نه استفاده وکړي، او لږه نه اضافه چاته باید دولتي ادارات اجازه ورنه کړي تر څو دوی اوبو نه استفاده وکړي. نو دا ډېره غټه ستونزه ده څاروان صاحب. زه فکر کوم چې په راتلونکي وخت کې که چیرې دې ته پاملرنه ونشي، هم د خلکو لخوا او هم د دولت لخوا، نه دا ستونزې ورځ په ورځ نورې هم زیاتېږي. نو دا ډېره مهمه ده. او بل که چیرې ته اجازه ما ته راکړې، مخکې تا یو پوښتنه مطرح کړه، دا د چک دمو په رابطه باندې. چک دم یا د آبروئیزو تنظیم یا واټر شیډ مینجمنت تر کومه ځایه چې ما مطالعه کړې ده او ما عملاً کار کړی ده، تقریبا 50 کاله مخکې دا کار په افغانستان کې شروع شوی. ولې په ډېرې خواشینۍ سره چې موږ هیڅ نوه مثبته ګټه له دونه وانخیستله. که چیرې تاسې یو پروژه سې په هغه کې چک ډمونه تر کار لاندې نیول کېږي یا واټر شیډ تنظیمېږي، هغه ډېره یو علمي او ډېره میخانیکي اوږده پروسه ده. تنه د چکدم جوړول مشکل نه حل کوي. هر وړوکی چکدم په خپل ذات کې وړوکی پروژه ده. دا اول باید موږ په دې باندې فکر وکړو چې دا چکدم د کوم هدف لپاره موږ جوړوو. بیا که چیرې جوړ کړو، که دغه شاوخوا موږ زرغون نه کړو، هلته ونې کینه نه وو، هلته بوټي د بوټو رشد ته زمینه مساعده نه کړو، خپله دغه د چکډام جوړول بیا د چاپیریال تخریب رامنځته کوي. ښه بېلګه یې دا ده چې کله موږ چېرته دغه تراسونه جوړوو یا واټر شیډ جوړوو یا چکډمونه جوړوو، دا که چیرې مدیریت نشي، دا د خاورې فرسایش یا د خاورې مینځل لاسته راوړي. څه دا مخکې ورور اشاره وکړله چې د کجکي بند اوس هغه پخوانی ظرفیت چې اوبه یې ذخیره کولې اوس یې نه لري. دلیل یې دا ده چې موږ په افغانستان کې د خاورې مینځل یا فرسایش ته هم یوه ډېره غټه ستونزه ده. که چیرې چکډمونه موږ په ښه شکل باندې مدیریت نه کړو او له ده سره سیاسي برخورد نه کړو، یا داسې برخورد چې حداقل دغه غیر دولتي مؤسسات د چکډم جوړولو ته په دې سترګه ګوري چې خلکو ته د کار زمینه مساعدېږي، او دا یې مثبت اړخ ده. خو که چیرې درست او سالم مدیریت نشي، بیا دا چاپیریال ته مشکل پیښوي. اوس د بندو
سالم مدیریت نه منظور څه دی؟ یعنی څه ډول یې جوړ کړي؟
بلې،
د سالم مدیریت نه منظور څه دی؟
سالم مدیریت دا ده چې د چکډم پروژه باید کله چې شروع کیږي، دا باید دې ته په دې سترګه ونه کتل سي دا لکه یو وړوکې پروژه د کم وخت لپاره، دوه میاشتې درې میاشتې چې خلکو ته د کار زمینه مساعده کړي، هلته یو څو دانې تیږې سر په سر کیږي او بیرته ته راځي، او خلک د هغه په مقابل کې هغه نم اخلي یا یو څه پیسې اخلي او خلاص. کله چې موږ چکډم جوړوو، باید دغه هغه مکمل پلان باید موږ ترتیب کو، او حداقل کم له کمه تر 5 کلو پورې حداقل موږ په و باندې سرمایه گذاری وکړو، تر څو موږ دغه پروژه د اوبو د تنظیم د چکډم جوړولو موږ کامیاب وکړو، موافق یې کړو، او دا په دې باندې واړه اوسي هغه مثبت اثر په چاپیریال ولري، او مثبت اثر په اقتصاد ولري، او په ټولنه باندې ولري.
بله سم، ډېره زیاته مننه کور ودان. ښاغلی مامونزای صاحب، ستاسو په نظر اوس د افغانستان د چاپیریال لپاره تر ټولو لویه ستونزه څه ده؟ همدا د اوبو مسله ده، د ورښتونو او که د ځنګلونو د وهلو. چاپیریال زموږ له بېلابېلو خواوو تر ګزارونو لاندې دی. مهرباني
سروان صاحب، مخکې دینه چې د اوسنۍ ننګونو او هغه ننګونو چې کوم ننګونه باید هغه ته لومړیتوب ورکړل شي، هغه په اړه باندې خبره وکړو. دا د شي غواړم هغه ودو هغه منطقي او سیمي چې هلته اوبه د بور او یا د سولر یا شمسی برېښنا او په مرسته باندې راویستل کېږي، نو دغه دپاره په نورو هیوادو کې او په افغانستان کې هم د چاپیریال ساتنې او د یو پروژې د اغیزو د اړخیزو اغیزو یو قانون موجود دی، او زه مطمئن یم چې دا افغانستان هم دا قانون شته دی د میتیزیس ادارې سره، ولی دغه قانون نه استفاده نه کېږي. دا یو غفلت دی چې موږ یې کوو د خپلو طبیعي منابعو د دوی په وړاندې، او هر وړوکی او لوی ګام شي هغه د طبیعي منابعو او یا نور هغه مداخله چې په ټولنه کېږي او یا اجرا کېږي سرته رسیږي، باید دغه قانون نه تیر شي او دولت هغوی ته لایسنس ورکړي او د کار اجازه ورکړي چې یا کار وکړي یا نه کړي. همدا بدبختي ده چې د ځمکې لاندې اوبه شل متره پنځلس متره په هره منطقه کې په اوسط ډول باندې ښکته شوي دي، او خلک په دې تلاش کې دي چې هر څومره د ځمکې لاندې اوبه لاندې ځي دوی هماغه اندازه بورونه وایي او هغه وچکالۍ ته رسیږي. یعنې دغه قانون باید په جدي ډول باندې پایګیری شي، او هغه هیڅوک د دې قانون نه باید چې دی استثنا ونه ګڼل شي. که چیرې واقعا هم غواړي شي خپل طبیعي منابع او خلق و جغوری او دغه مشکلات نه وساتي، نو د افغانستان دولت واقعا هم افغانان شیده په دې وختو کې د ډیر چاپیریالیستون سره مخ دي، او کچیرته یو چاپیریالیستون ته اولویت ورکول کیږي نو په څنګ کې هغه بل چاپیریالیستون چې دا هغه دغه مهمه ګڼل کیږي. لکه د هوا ککړتیا په ژمي کې، د هوا ککړتیا د باس د یعنی تر ټولو داغ او ګرم موضوعي، ځکه چې په دغه سره د ککړتیا دومره یو حد ته رسیږي چې خلک ژوند نشي کولی، حتی په نورمال شکل باندې نشي کولی دوی تنفس وکړي، خصوصا په لویو ښارو کې. ولی که د بل اړخ ته وکتل شي د وچکالۍ بڼه ده، د وچکالۍ بڼه اول دا ده چې مونږ نیمایي نه ډېر نفوس چې دی د څښاک اوبو ته لاسرسی نه لري، دویم دا ده که هغه مونږ لاسرسی هم لرو هغه د څښلو وړ اوبه نه دي، ولې دا چې مونږ پرې ژوند تېرو او نه شو کولی چې تر هغه اندازې مدیریت کړو، نو هغه مونږ منلې ده. او یو شکل د دې په څنګ کې که وکتل شي د ځنګلونو او د پوښښ له منځه وړل واقعا دا یو ننګونه ده، او په ډېر جد په سری او چټک شکل باندې دا چې دا په هغه منطقو کې چې طبیعي پوښښ لري دا روانه ده. دغه په څنګ کې د سیلابونو موضوع ده چې دغه ډېر اوج اخیستی ده وروستیو کې، او ډېر قربانیان هم لري، او نه یوازې دا چې خلک زیانمنوي، دغوی منابع، دغوی طبیعي منابع، دغوی ځمکې، دغوی حیوانات، خپل د انسانانو ژوند او دا هر څه له منځه وړي، چې دا د ټولو نه دا مهمه ننګونه کتل کېدلی شي. نو د دې دپاره یو قانون ته ضرورت دی چې دغه قانون په جدي ډول باندې پایګیری شي، د ولایتو په سطحه، حتی د ولسوالۍ او د کلیو په سطحه. یو څوک د اندازې نه ډېرې اوبه راوباسي د ځمکې لاندې نه، هغه باید مجازات شي، هغه باید قانون دغه سره په هغه باندې تطبیق شي او مخه یې ونیول شي. که څوک ځنګل حتی یوه ونه خطا کوي، باید دغه مخنیوی ونیول شي. همدارنګه په دغه نورو برخو کې دا اقدامات کوي شي چې دغه مخه ونیول شي. نو دا ده چې څوک په عمده شکل باندې نشي ویلی چې مثلا دا یو ستونزه ده، دا نورې ستونزې.
بله، واقعا همداسې ده. ډیره مننه، ډیره زیاته مننه. کور ودان سلامت اوسې. سلیمان خیل صاحب، د ځنګلونو وضعیت څنګه دی؟ آیا لای هم ساحه مخ په کمیدو ده، او که څه ناڅه د ځنګلونو د وهلو مخه نیول شوې ده؟
ډیره زیاته مننه. خو د ځنګلونو مسله متاسفانه تیر سو کلونو کې سو لسیزو کې ډېر زیات خراب وو، او دغه جنگونه او دغه کړکیچونه چې په افغانستان کې وو دغه جنگونو وضعیت نور هم لا پسې خراب کړی وو، ځکه د قاچاق زمينه برابر وه، د اور لګېدنه زمينه برابر وه، که اور لګېده به څوک به دغه ور کول مهار کول ډیر زیات ستونزمن کار او ټول په مجموع کې خو په پرورستو کې د تیر کال په تیر حکومت کې نړیوال موسسات راغلل یو څه د دې لپاره چې دوباره د ځنګلونو احیا کی یا احداثي کی یو څه پروژې او برنامې د درلودلې کې ایف او او یو ان ډی پی دا خلګي راغلل دا یو څه کار نه وکړ خصوصا د کونړ او د نورستان په ځنګلونو کې خو په مجموع کې هغه زیات نو د کډیت په سستینبل یا غو وختمحاله کار نو لکه یو مثال تاسو ته وایم بغیر د ځنګلونو چې په نورستان او په کونړ کې وي په دته په بامیانو کې هم داسې یو موسسه زه پیژنم چې هغه راغلی وو هلته خلکو ته پیسې ورکولې ورته ویلې چې تاسو نیالګي واخلئ دته یې کېنوئ یا نیالګي چې غټېده بیا به تاسو ته مونږ د اوبو مصرف هم د برابرو پیسې به هم برابرو نل مل به مو اخلئ د ځنګلونو ته به تاسو اوبه ورکوئ بیا چې دا غټېده د دې لرګي به بیرته ما باندې خرڅوئ داسې یو کار یې کړی وو چې هغه ډېر دوامداره کار نه و کله چې دا موسسه دغه شپږ میاشتې یو کال چې پوره سول دا موسسه چې دا ختمه سوه ولاړه ده هغه خلکو آکار پرېښود څه چې ونېوې په زرهاو افغانۍ په پیسې هلته مصرف شوی هلته ونې اخیستل شوی وې هلته ایښودل شوی ټولې وچې شوې نو پایداره کار نه و خو اوس فلحال دپاره دغه نوی حکومت چې دلته اوس راغلی دی اسلامي عمارت دوی یوه قطعه جوړه کړې ده په نامه د زرغون قطعه یا شنه قطعه چې دا خاص هغه خلک دي هغه چارواکي دي چې مختص دي چې د ځنګلونو د قاچاق مخنیوي لپاره ګمارل شوي دي تر څو د قاچاق مخه ونیسي خو اوس هم یو څه قاچاق به کېدای سي روان اوسېږي لکه دا رقم ده چې اوبو کې د کونړ په سیند کې اچوي بیا خواته پاکستان کې بسي او نو یو څه مخه نیول شوی ده خو په مجموع کې بیا هم ستونزه لاسته ده ځکه بعضې وخت داسې هم کېږي چې دغه دځنګلونو بعضې ونې وهل کېږي په مختلفو بهانو باندې بیا دا خرڅېږي دا لرګي کابله پورې هم راځي خلک یې اخلي د سوند لپاره د ځمي لپاره خلک ترینه ګټه اخلي خو په مجموع کې د افغانستان د ځنګلونو وضعیت ښه نه ده که داسې د پستې ځنګلونه مونږ وګورو چې د بدخشان نه شروع تر هراته پورې رسېږي لا نور هم کړکېدن ځکه دلته حوادث شوی وه په بدخشان کې او په داسې په کندوز او بغلان ولایتونو کې د پستې ونې چې دا کومه ریښه چې لري د دې ریښه نه ډېر زیات مهمه دوا جوړېږي بیا به خلکو دا به د ځنګلونه به یې وهل د ریښې به یې پسته دی وړل به خلکو پاکستان کې به ترېنه خلک اخیستله نو دا داسې یو پروسه روانه وه چې اوس فلحال زه زیات مطمئن نه یم چې دغه پروسه ختمه شوې ده درول شوې ده د نوي حکومت له اړخ نه چې اوس هم پاتې ده په مجموع کې نو دا هغه ستونزې دي چې متاسفانه په جنګونو کې روانې دي او د اقلیم بدلون هم هغې ویل لا نور هم ډېر مشکلات ډېر کړي دي لکه ورښتې نه کېږي هغه کوم ځنګلونه چې ضعیفه دي اوبه ورته نه رسېږي او هغه ځمکې چې وچې دي هلته ونې دي هغه نور هم په وچېدو دي په خرابېدو دي که چې جدي توجه ورته ونیسي نو دا کولی شي چې یو اشاریه اووه فیصده ځنګلونه موږ لرو دغه هم له لاسه ورکړو
بله ډیره مننه سلامت اوسه مدقیق صاحب اوس خو ورښتونه شوي دي ورته خوشاله یو لیکن عواقب هم لري تیر کال په افغانستان کې ډیر بد سیلونه راغلل څه فکر کوئ چې باید څه وشي چې بیا هغه سیلونه تکرار نشي له اوسنیو ورښتونو خو داسې معلومیږي چې سږ کال راتلونکی کال په پسرلي کې یا دوبي کې امکان لري چې بیا سیلونه راشي
څروان صاحب زه فکر کوم چې د زموږ وادوال کچېرې غواړي چې د سیلابو له منفي اثراتو نه ځان وژغوري دغه لپاره اوس فکر کوم ډېر ناوخته ده خو خصوصا هغه زموږ وادوال چې وی فکر کوي چې هغه ساحو کې دوی ژوند کوي خپل کورونه لري چې هغه د خوړو سره نږدې دي چېرته سیلونه راوځي ښه خبردار ده چې هغه د دولت لخوا نه که چیرې دوی ته خبرداری ورکول کیږي دغه د خبرداری په اساس باندې حداقل دوی وکړی سي خپل ځانونه وژغوري خصوصا لوړو ارتفاعاتو ته ولاړ سي مخه وکړي دا هغه هغه ده دا فتن دوی کوي
آیا دا امکان نه لري چې د خوړ مخه بدله کړي یعنی مسیر منحرف کړي داسې امکانات نشته
نه څلوان سبب د خړ د مخ بدلول نه د خپل بیا په طبیعت کې مداخله ده او به خپل مسیر پیدا کوي په کومه خاصه او به کولای شي په اساني سره ټیټو ارتفاعاتو ته لار پیدا کی هغه لار خپل دوی ځان ته پیدا کی مشکل دا ده چې او به خپل لار پیدا کړي په طبیعي شکل باندې خدا زموږ هیوادوال دي چې د اوبو په مسیر ته ورغلي دي خپل کورونه هلته وړي دي هلته کورونه جوړ کړي دي نو که چیرې موږ وغواړو چې د خوړ مخه بدله کړو د دې لپاره ډېره زیاته بودیجه پکار ده او ډېره زیاته بشري قوه پکار ده دا په داسې حال کې چې اوس ژمی ده په ژمي کې د کار کول ډېر مشکل دي او بل د دې بودیجه د بودیجې لاسته راوړل دا مشکله ده که چیرې موږ غواړو چې دا د خوړو استحکام پروژه تر لاس لاندې ونیسو د هغه لپاره هم د سکال لپاره ناوخته ده ولې په راتلونکي کې کیدای شي چې هغه د خطر ساحي او منطقي سي هغه مخکې نه باید مشخص سي د هغو لپاره دا کارونه وسي خو د فتن لپاره بهترین کار به دا وي چې زموږ هیوادوال خصوصا د باران د ورېدو په وخت کې خصوصا هلته د سیلاب اټکل کیږي ښه خبر دا ده چې حداقل د یوې ورځ دوه ورځو لپاره چې کله دا ورښت کیږي دوی باید متوجه وي او که چیرې سیلاب راوځي دوی حداقل خپل سرونه وژغوري لوړو ارتفاعاتو ته ولاړ شي او دا وګورو چې بیا هیله کوم چې ډېر زیات زیانمن نه وي زموږ هیوادوالو لپاره نو فکر کوم دغه کار کېدلی شي ولې په اوږده مهال لپاره باید په ټول د کال کې باید پروژې تر لاس لاندې ونیول شي هغه ډېر مؤثریت لري نسبت له دې نه چې موږ په ژمي کې لاس په کار شو
بله په ژمي خو واقعا نشي کېدی خو لکه څنګه چې مخکې دي بندونو یا د کندو د کیندنې خبره یار ساغم کړی سي تر یو حد پورې مرسته وکي بل موضوع مخکې شاغل ماموزی دی چاپریال وکړه د هوا د ککړتیا وکړه د چاپریال د ککړتیا وکړه زموږ سیمه د نړۍ تر ټولو ککړه سیمه ده لاهور فکر کوم چې د نړۍ تر ټولو ککړ ښار دی په 2014 کال کې ارقام هم داسې وایي په پاکستان کې پیښور او فیصل آباد ورپسې ډېر ککړ خارونه دي د هند خارونه دغه سي د نړۍ تر ټولو ککړ خارونه دي د بنگلاديش نو د افغانستان خو دقیق شمیرې او احصایې نشته نه پېژم چې کابل به څوم ځای ولري لیکن د ته چې ګورو چې خلک څومره سکاره استعمالوي څومره هغه مواد استعمالوي چې چاپیریال ته ککړ چاپیریال ککړوي یا خراب موټرونه بی فلتر او موټرونه زاړه موټرونه دا ټول زموږ په وطن کې دي شاخله مامونځه سه د دې مشکل کومه لار شته او کنه ځکه چې استاد جمعې دي خلک دوه انتخاب لري یا به سکاره استعمالوي چې چاپیریال ته zarar لري یا به دغه ډیزل او تیل استعمالوي چې ځان ګرم کی او یا د چاپیریال به خرابوي کومه درې ملار شته او کنه
سروان سب واقعا هم چې دی د هوا ککړتیا دا یو لویه ستونزه ده او په ډېرو هیوادونو کې لویه ستونزه ده او څنګه چې تاسو یادونه وکړه افغانستان همیشه په دغه درجه بندۍ کې په لسو اولو هیوادو کې راغلی دی یعنی خصوصا د کابل ښار او هغه لوی ولایتونه ولې که وکتل شي دغه د هوا ککړتیا دا یوازې په لویو ښارونو کې دا ستونزه شته دی ځکه چې هلته د نفوس راجمع کېدل او د خلکو راجمع کېدل دا ډېر دي نو ځکه هلته د نور په کلیوالو منطقو کې په افغانستان کې د هوا ککړتیا خوشبختانه کمه ده د حل دپاره خصوصا دغه موضوعات چې د هوا ککړتیا دا نور دي دا د خلکو په اجتماعي او اقتصادي ژوند پورې تړلي دي اوس که کابل کې وګورو یو څوک چې هغه ځان ګرم نه کی سکاره ونه سوځي ربړونه ونه سوځي نو هغه څړول وکولی شي په هغه کې ځای کې ژوند وکړي چې هلته د تودوخې درجه منفي نه ښکته کیږي او نشي کولی هلته ماشومان ژوند کوي مېرمنې ژوند کوي سړي ژوند کوي سپینګیري ژوند کوي یعنی دا داسې یو بستون زده چې دا پلان محل کې دا نشي
کې حل لار پلان محل کې نشته ورته متاسفانه چې په خبرونه کې نور وخت نه دی پاته. ډیر زیات مننه شاغلی طاهر مامون زید، همدار شاغلی ولی مدقیق او شاغلی سید محمد سلیمان خیل چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل او د ازادي رادیو خبرونه اوریز. موږ خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شئ. ازادي رادیو